ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشي سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوی نظر پوښتنې له مخې ونی وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی ژوند بد اغیز کړی دي. ځینې کسان نه هیلي کړي او ځینې لرواني پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولې. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سټی اعظم رسچال ساکدار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان وات فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ پر ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 1450 ډېر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني لخوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکراین ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړی چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زیلنسکی زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زیلنسکی هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3-8 شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3-8 لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی ګول افغان لوبغاړي امید موسوي په 20مه دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په بي ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو توړاند کوم هلمند يم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحت مند او سچې د صحت چمې پتنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې مرو تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیره ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې حمیره ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیره ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیره ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیره ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیره ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیره له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیره ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړې دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېر زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی شدې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. ان د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو لغور و ادیبوهان او شاعران له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و. پلار یې او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولای سولای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسی ویاست. همیرا ملکیار سلجکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې ترڅنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شوه پخپله د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شپل او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر من او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بم پتن می خو جو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مرکز لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. ولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان وو. د ماسومه اسمتي ورداګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطح کې سرته رسول کیږي، یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلي ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړې شوه. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1915 کال کې خو ورسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشر هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو پرانده لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته‌راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسي د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکو لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکو لقب چې دې تور کول سو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی او همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هله من دیم چې تر دې دم پرې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی او سږی چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و. واقعا هم یو وزړوره افغانه اتله مېرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستي کلونه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول وو. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت وو چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښودو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه ښار کې مرشوال او همالته خاور ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسی وي او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه